مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې د پانما اسناد پاړه د سیاسي ګوندونو دریز د فاټا سیاسي اتحاد غشتنی د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویاند پر خبرو د خبرګون سربیره د خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالون اوریدل مهیروي خو تر هر څه وړاندې تاسو پام د دې محل د خبرونو پلورا ګرځوم لومړی د مهم خبرونو سرټیک عوامي نېشنل ګوند ویلي له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه نه کوي د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي حکومت ژر تر ژره فاټا اصلاحاتي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړي او روس د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې ماسکو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي اوس بشپړ خبرونه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پانما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه
پوګونو به چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو موږ نه وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي سپریم کورټ جوائنټ انویسټیګیشن خبره کوي هغه پورې د هر انسان صبر وکړي چې سپریم کورټ خپل کار وایي پوره کړي نو موږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کوو څوک موږ یې موږ سره نه مرني او ورکړي
اسفندیار خان په داسې حال کې د سپریم کورټ پر پریکړې د درېدو اعلان وکړ چې د تیر نهې په ورځ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي لړخه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور سو چې غوښتنه پکې شوی چې د سپریم کورټ له پریکړې وروسته له وزیر اعظم سره پر خپل چوکۍ د پاتې کېدو جواز نشته د پاکستان سپریم کورټ دروان میاشت پر 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د اولادونو خلاف په پانما اسناد مقدمه کې د ګډي پلټنیز ډلې جوړول امر وکړ او ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جای دونو پاړه پلټنی سر تر رسوي د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د قبایلی سمو یو شمیر مشرانو ویلي کده پاکستان مرکزی حکومت پر اتلونکې میاشت کې هم په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ نو په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کوي د پریکړې ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د پرلماني غړو او سیاسي مشرانو په ګډه غونډه کې وسوه د فاټا سیاسي اتحاد مرستيال مشر نثار مومند په 13 ورځ مشال رادیو ته ویل
مدا مطالبه وکړل خپل پاټا پارلیمنٹری دین چې تاسو رښتې ډېر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې سملای چې خو دې شو د بلاک کارډونو لپاره خلک هنګسټایک باندې کېناستل تاسو په هنګسټایک باندې کېنه نو بیا به دا قبایل غلی نه پاتې کیږي ټول سیاسي ګوندونو پاټه چې په قبایلی سیمه کې دي هغه به یا استفاګانی ورکی او یا بچیان خپل پاټه مجبوري کې چې هغه مین سټریم روډ تراشي او احتجاجونه شروع
په غونډه کې د فاټا پرلماني غړو چې حکومت ژمنه ورسره کړې ده چې راتلونکي میاشتې په لومړي سر کې به د فاټا اصلاحاتو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا ډول به د قبایلي سیمو اوسېدونکو ته هم د نورو پاکستاني وګړو په شان آئینی حقونه ورکړل سي په افغانستان کې د وسلوال طالبان یو مشهور قومندان پر ماښام په میدان وردګ ولایت کې د بی پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل تیر ورځ مشال لړی ته ویل چې ملا حبیب الله چې په چک او د امیرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسول لخپل دوه نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی منګل زیاتوي ملا حبیب الله چې په ملا ذاکر مشهور په داسې حال کې وشتل سو چې پر موټر سایکل سپور وو وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي بلخ د افغانستان د جوزجان ولایت په قوش تپه ولسوالۍ کې د داعش او وسلوال طالبان خپل منځي جګړه درېدلې ده او داعش د چخمخ چقور قمرلیک او اقتاس سیمې له طالبان نیولې دي په دې جګړه کې چې دوه ورځې دوام درلود او پرون تر غرمې مخکې ودرېده په لسګونه کسان پکې وژل شوي دي د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني تیر ورځ ناوخته مشال لړیو ته ویل چې په دې جګړه کې د دواړو لورو نږدې 80 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي په جوزجان کې حکومتي چارواکي وایي چې د داعش او وسلوال طالبانو جګړه د مخدره موادو پر سر وه او له ننګرهار یو تازه خبر رسیدلې د ننګرهار امنیتي چارواکي دا کوي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ګډو امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د چین لسوالي پیښې سیمې کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوی دي د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن سهار مشال لړی ته ویل په وژل شوو کې د ابوذر او امجد په نومونو 2 تنه ډل مشران هم شامل دي دی وایي چې په عملیات کې امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه دا وشته خبرونه لمشال رادیو څخه اوري د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا هغه تورونه رد کړی دی چې ماسکو په افغانستان کې وسله وال طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړی د اپریل پر 15مه نیټه په ماسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا تورونه بې اساسه او دروغ دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن د اپریل پر 14مه نیټه په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې د افغانستان په جګړه کې د روس په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړی په دې اړه نور وضاحت ونه کړ، خو تر دې وړاندې د امریکا یو لوړ رتبه فوجي چارواکي ویلي و چې روسیه طالبانو ته مشنګنی او منځني وزن لرونکي نورې وسلې هم ورکوي. دغه چارواکي چې د نوم نه څرګندول په شرط خبریالانو ته معلومات ورکول، دا هم ویلي و چې طالبان د روس له خوا ترلاسه کړې وسله په جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار او روزګان کې استعمالوي. د مذهبي ازادي په اړه د امریکایي حکومت یو کمیسیون سپارښتنه کوي چې پاکستان او روس د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي او د ځانګړي اندېښنې وړ دي. د نړیوالې مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیسیون تیر کال هم د پاکستان په اړه دا سپارښتنه کړې وه، خو د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا سپارښتنه رد کړې وه. یاد کمیسیون تېر ورځ په خپل کلنی راپور کې په لومړي ځل د روس نوم اخیستی چې له 15 نور هیوادونو سره یو ځای د ځانګړي اندېښنې وړ وګرځول سي. په راپور کې راغلي چې روس هغه یوازینی هیواد دی چې نه یوازې په هیواد کې دننه د مذهبي ازادۍ ځپل زیات کړي، بلکې خپل دغه تګلارې د یو ګاونډي هیواد سیمې ته هم غځولې ده. له دې څخه د راپور مقصد په 2014 کال کې د مسکو لخوا د اوکراین د کرایمیا ټاپو وزمې غیر قانوني الحاق دی. دا وتر مهاله د مشال رادیو خبرونو ستاسو پام راګرځوم د روان خبرونې د نور راپورونو پر لور. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ دي او له وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي
موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو. سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي که حکومت په راتلونکو میاشت کې هم په قبایلي سیمو کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړ، نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوري کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند وایي
ټول سیاسي پارټۍ چې په قبایلي سیمه کې دي هغه به یا استفاګانې ورکړي او یا به چېرته خپلې پارټۍ مجبوري کړي چې هغه روډ ته راشي او احتجاجونه شروع کړي.
افغانستان د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند اداوي بے بنسټه بللي چې ویلې و ملي امنیت او را په پاکستان کې د تخریب پلانونه جوړوي. د روان خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالونه اوریدل مهروي چې دا ځل د نامتو مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار پاړه دي.
مهدی شاه بچا په بچاجي باندې مشهور د خدای خدمتګارو د اخیر کلیان کې یو کړی و.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سرازو لمړي راپور ته لکه څنګه چې په خبرونو کې موارد دل داوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل دي چې د هغوی د ګوند په مشاورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پاناما اسناد په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف څخه به د استعفا غوښتنه نه کوي. نوموړي د خبرې تیر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. اسفندیار پر دې مهال د مردان د عبدالول خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه هم وغندل او له سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې په دې پېښ کې ککړ کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبري غلام غوس را کوي.
د خبري غونډې پر مهال اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاناما اسنادو د پیسلې په لړ کې به عوامي نېشنل ګوند د سپریم کورټ د پیسلې ملاتړ کوي او د وزیر اعظم نواز شریف نه به هیڅکله د استعفا غوښتنه نه کوي.
را خلکو غوبله چولې د استعفا دی ورکوي استعفا دی نه ورکوي. د ان پی سټینډ دا دی چې موږ پرونو به چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو، موږ نه وایو چې موږ د سپریم کورټ فیصلې سره ولاړ یو. سپریم کورټ دا نه دی ویلي چې هغه استعفا ورکړي. سپریم کورٹ جوائنٹ انویسٹیگیشن خبر کئی آگے پورے د هر انسان صبر کی اول خو ټول دعوی چې مونږ فیصله مونږ بیا تر کې دونه پاک فیصله کېدل د کوم فیصله په خوشاله کې چې مټیانې پړي مټیانې لازم شوی ابن من خدای طالبانو په دونه صبر خو کړو چې مټیانې لازم شوی نو په بیا د تر کې کوم کو دي نو مونږ په هیڅ قیمت د وزیر اعظم د استعفا مطالبه کو سو کوم کې مونږ غیر برکتیا کې نه
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې د پیښې په اړه د پوښتنې په ځواب کې اسپندیار ولی خان وایي پکار ده سپریم کورټ په دغه لړ کې اصل ملزمانو ته سزا ورکړي.
مشال خان شهید چې دی نو مونږ این پی د مخکې نه دا سټینډ دی یو خو په دې ډېر خوشحاله یو چې د سپریم کورټ چیف جسټس په خپله وویل چې زه به تحقیقات کوم چیف جسټس سره به هم دغه یو مطالبه وي چې اصل مجرمان را مخامخ کا اصل مجرمان رونیسا او زه خو تر دې ده پورې تللم چې ما خدای وي چې ته زما زویم وي نو سریا مې پانسي کې چې سبا بل څوک د بل چا بچی سره داسې نه کوي لکه مشال خان سره چې
اسپندیار ولی خان په خبری کانفرنس کې وویل چې تیره ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په فیصله او په مردان کې د مشال خان د وجنې په پیښه د تفصیلي مشاورت وروسته یې د دغه دوو مهمو موضوعاتو په اړه خپل دریځ رسنیو ته وړاندې کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
زموږه مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د روان میاشت پر شلمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف په پاناما ستاد مقدمه کې لفیصلې وروسته په دغه هیواد کې ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. دا چې د دغو ګوندونو غوښتنه څه قانوني حیثیت لري په دې اړه ملیحه میرزاده د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی سي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو په شان د قانوني چارو پوهان هم د پاناما اسنادو کیس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وای د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ تر فیصلې پس له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې جایزې نه دي.
قانون کې به سیاست نشته. لارجر بنچ مطلب دا لکه د پینزر جزانو بنچ کم میجورټي کم فیصلو کی تر هغه فیصلې مائنورٹی فیصلہ خام آدمی کی دو جزانوں ہوئے دو جزانوں کے سب فرق نہ کہ قانون و آئین مطابق ادا فیصلہ کمشنر دا عدالت دے چارج انویسٹیگیشن ٹیم جو کر لے شی بیان عدالت تک جی سکم مقدر طریقہ عدالتی طریقہ نو قانونی آئینی دے حیثیت اس مشن
د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر لطیف افریدی هم ورته نظر لري او وایي چې په قانون کې د اکثریت د فیصلې په بنیاد کې سونه پر مخ وړل کیږي.
دا د دریو ججان فیصله چې دا د میجورټی ججمنت وایي د اکثریت فیصله ورته وایي نو دا فیصله ګڼل شي او دا بل تر د سینټینګ نوټ یا اختلافي فیصله ویل شي نو په قانون کې په آئین کې په کتاب کې په عدالت کې منل میجورټی فیصله شي دا غي په بنیاد باندې دغه یو مسله فیصله کیږي او لہذا د اکثریت په بنیاد فیصله چې دا آغاز نواز شریف خلاف نه ده او چې تر څو د اکثریت نه فیصله منطقي انجام ته نه رسیدلی نو دا غي بلې فیصله هیڅ قانوني حیثیت نشته.
د اپریل پر شلمه د سپریم کورټ پنځه رکنی بنچ په فیصله کې د کیس د تفتیش لپاره د مشترکه پلټنو ډلې یا جی آی ټی جوړولو ویل شو چې د دوو ججانو ورسره اتفاق نه و. وړاندې سپریم کورټ د فروری په 23مه په مقدمه کې فیصله د محفوظ ساتلو ویلیو. بل خو د قانوني چارو یو بل کارپوه اعجاز مومن له فیصلې سره د دوو ججانو اتفاق نه کولو ته په اشاره وایي چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم استعفا ورکول د هغه اخلاقي فرض جوړیږي.
نو په پاکستان کې د جی آی ټی رپورټ جوړېدل دا په هر کیس کې نه کیږي. دا په هغه کریمینل کیس کې کیږي چې هغه ډېر سخت کیسونه وي. دا خو د اخلاقي فرض جوړېږي چې تر د جی آی ټی رپورټ
پوری دے چکم دے ریزائن ورکی چکل دے جے ٹی رپورٹ راشی اغه پو سپریم کورٹ کی پیشی حکم ڈیسیژن راشی نہ داغے نہ پس بدلا دغه او دا واپس اخیستل پکار دی
دے سپریم کورٹ لا فیصلے سره سم گڈا پلٹنی زڈلا با پدو میاشتو کی دا وزیر اعظم دا کورنے دا جائیدادونو پ اڑا پلٹنی سر ترسوی دا 2018 کال دا اپریل پدریم ما دا نڑیوالو خبریالانو پلٹنیس کنسورشیم پټ اسناد خبر کړل چې پکې د هغو خلکو د پټو کمپنو ذکر و چې په پانما کې یې پرانیستیول په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په نوم هم د پټو کمپنو ذکر شوی و د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
نه شو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري الفا ټا سیاسي اتحاد او د قبایلی سمو یو شمیر مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي بل دی ژر تر ژره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا ډول د قبایلی سمو اوسیدونکو ته هم د نورو پاکستانی وګړو په شان حقونه ورکړل شي دا غوښتنه تیر ورځ په اسلام آباد کې قبایلی مشرانو په یو غونډه کې وکړه په غونډه کې وویل شو چې که حکومت په راتلونکي میاشت کې هم په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کوي په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي
په غونډه کې موجود د الفاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو منظورۍ کې د ډیر ځنډ نه کار اخیستی شوی نو خپلو منتخبو پارلماني استازو ته خواست کوي چې رایو ځای دي شي او اصلاحاتو منظورۍ کې د خپل کردار ولوبوي
زموږ د پارلمنټریزم نه مطالبه دا ده چې پارلمنټریزم مخ کې دي شي ټول فاټا سیاسي اتحاد دې سره ولاړ دي نن هم په دې میټینګ کې ما دا مطالبه وکړه خپل فاټا پارلمنټریزم نه چې تاسو رښتیا ډیر صحیح مخلص یې نو دلته یو رواج په دې سملای چې خو دې شو د بلاک کارونو لپاره خلک هنګسټرایک باندې کېناستل تاسو په هنګسټرایک باندې کېنئ که سیاسي ګوندونه تاسو سره پوکر تالی کېم کې کېناستل نو بیا تاسو وایې چې یار موږ سره د دې څوک ندی ناس نو بیا به دا قبایل غلي نه پاتې کیږي ټول سیاسي ګوندونو پاټه چې په قبایلی سیمه کې دي هغه به یا استفاګانی ورکی او یا به چېرې خپل پاټای مجبوري کې چې هغه مین سټریم روډ تراشي او احتجاجونه شروع کړي
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې حکومت ورلا باور ورکړي چې په مئی کې به فاټا اصلاح هاتو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کوي او که حکومت پر راتلونکي میاشت کې هم خپل وعده پوره نکړه نو د فاټا نورو پارلماني استادو او قبایلی اولس سره به په ګډه په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کوي
کمپیر سشن راوته شو او په دغه سشن کې اډوایزری کمیټي کې دا خبره ډیسکس شوې و د دې سره سره موږ د پارلماني د راو میټینګ درې سلور ځلې وشو هغه کې ما دا ریکوست کړو چې د فاټا چې کوم دایني امندمنت ته دا بل هم ټیبل کې خپل منیسټر په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې په دې کې څه قانوني شی نه دی چې هغه موږ مکمل کړی نه نه ځکه ممکن نه ده چې دا موږ کیبل کو اوس مئی 5 تاریخ باندې اجلاس راغسته شوی
د ذکر دا چې د فروری په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استادو قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې یو جرګه کړې و چې پکې د پاکستان مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې و که وفاقي کابینه د اصلاحاتو منځوري ور نه کړه نو د پلازمینې په لور به احتجاجي لاریون کوي د دغه جرګې وروسته د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې فاټا اصلاحات منظور کړل شوی وو د ترڅنګ د باجوړ ایجنسی نه د واکمن ګوند منتخب پارلماني استاد شعبالدین 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلی وو چې حکومت فیصله کړې چې د مئی په ډومبۍ یا دویمه اونۍ کې بعد فاټا اصلاحات بل قامی سملی ته وړاندې کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه پورس
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین وایي چې د تحریک طالبان پاکستان تسلیم سوی پخوانی ویاند احسان الله احسان په خپل ویډیوي بیان کې پر خپلو کړو جرمونو اعتراف کړی دی، نو باید چې د قانون له مخې ورته سزا ورکړل شي. نوموړي دا خبره تېره ورځ مشال راډیو ته له هغه وروسته وکړه چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي ادارې د احسان الله احسان ویډیوي پیغام خپور کړ. د مشال راډیو له خبریال غلام غوث سره د می افتخار حسین د خبرو تفصیل ستاسو پام را ګرځوم.
نن چې کوم احسان الله احسان په خپل اعتراف کوي، د دې مطلب چې دا اعتراف د مخکې سوسوزل کړی دی او د به چې واقع به شو د به دامون کړی ده. نن چې کوم دی هغه برملا مطلب چې چونکې په خپل ځان ورکړی دی، نن هغه په ټی وی لګیا دی، نو چې کله څوک د ملزم اعتراف وکړي نو دا مجرم شي. نو مجرم په دې څوک نه بخي چې ګینې یا معاف کوي چې ګینې دې اعتراف وکړو. د جرم چې کوم جرم یې کړی دی هغه جرم برابر سزا وته پکاري، او دا سزا چې کوم دی په هر قیمت پکار دی چې راتلونکي وخت کې څوک داسې ونه کړي.
هغه وخت تاسو ویډیو چې لکه کله ستاسو خپل زړه ټوټه دی ووجله، او په هغه کې لکه مطلب د هغه ذمواریم په هغه ټیم کې دی هغه ترجمانو، نو هغه وخت تاسو یو خبره کړې وه چې لکه څوک ټوپک کیږي نو زه ورته د خپل زوی
دا هغه زما زه په حکومت کې وم، او دی چې کله مطلب دا خبره کوله نو ما وی زه د خپل وطن دپاره د خپل زوی وینم معاف کوم. خو دی به حیثیت د تنظیم ناس لیخی ده، نه د هغې نه انکاری شوي دي، او نه چې کوم دی تر اوسه پورې بلکې هغې تر نن ورځه پورې په افغانستان کې هم لګیا دي او دلته هم لګیا دي، یا په یو نوم یا په بل نوم. که ذاتي خبره ما کوله ما به اوس ډېر څه ویلي. زه ذاتي اناد نه لرم، زه یو سیاسي ورکریم د باچا خان سپیم، زه د آئین او د قانون بالادستی غواړم او د ملک بقا غواړم.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري ځانګړي 19 پروګرام مشالونه تاسو د رواني غړي په پای کې اوریدلای شئ. د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم سوي پخواني ویاند دا تور رد کړ چې کابل او نوې ډلۍ له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي. د تحریک طالبان پاکستان پخواني ویاند احسان الله احسان تیر ورځ په یو ویډیوي بیان کې چې د پاکستان پوځ خبر کړ ادا کړې و چې په افغانستان کې د هند استخباراتي ادارې او د افغانستان ملي امنیت له دوی سره په پاکستان کې د تخریب لپاره مرسته کوله. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځوي په خپل خوشور تسلیم شوی، ویلي دي چې د افغانستان حکومت او دغه هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند د استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوې، له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ، هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. د افغانستان یو امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې د غرض وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لوري د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې مشت سیاسي چارو کتون کې سمی یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتی سرچینو په وینا خبرې کوي.
ویڈیو میڈیا پر راوتل او تا یو څه حد پورې شاید حقیقت ولري خو په دې کې شک نشته چې اوس په دې باندې خبره کوي کوم چې د پاکستان استخبارات او د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپل پښتانه ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دې تر شا هند افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوری کوي. لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورونه وی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وی چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړی دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري مشال رادیو تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرون لري. تاسو کولای شئ چې د خپل نظر شریکول لپاره زموږ سره اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیره هم تاسو ته مخکې ویلې وي او تاسو موږ ته ایمیل یا برېښنالیک هم را لېږلای شئ. زمر د برېښنالیک ایمیل پته ده مشال رادیو ات ار اف ار ال ډاټ او ار جی. اوس هم بیا په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو او ځای اوسیدونکو په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د بلخ پر شاهین قلی اردو یو ورستۍ برید وغنده. ویناوال وویل کچیر ارتیا پیش سي خلک حاضر دي چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او د خپل سیمو امنیت وساتي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
یا د غونډه کې چې د قومونو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړ شوی و د پکتیکا د بیلابیلو امنیتي ارګانونو یو شمیر منصوبینو هم پکې برخه اخیستي و. پکتیکا والی محمد الیاس وحدت غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل ترهګریز بریدونه نشي کولی افغانستان د پرمختګ له روان بهیر څخه راوګرځي. د خپلو خبرو کې د بلخ پر شاهین قول اردو د وسلوالو برید یاد کاوی ویل د پیښې له پخوا زیات ولس یو موټی کړی او د امنیتي ځواکونو سره د خلکو خواخوږي ډیره کړې ده.
بیا هم دا خاور په خاوروي دا وطن په وطن دا نظام په نظام دا وطن نه ماتي. موږ اوس په دې باور یو چې دا د هر افغان عزت که دا سرتیری لرم د دې وطن عزت به ساتلی د دې ولس عزت به ساتلی.
مدني فعال خورشید کټوازی له امنیتي ځواکونو څخه د ولسی ملاتړ په باب وویل
همدا د موږ تاسو امنیتي ځواکونه د شپه ورځې رڼا کړې ده. مرګ ته ځان ورکړی ده، مرموی ته ځان ورکړی ده، ما ته دا زمينه مسايده کړې ده. زه په قرار باندې ویډیو خپل خو نه کوم.
قومي مشر رئیس خان هم په خپلو خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو د ځایي خلکو د ملاتړ اعلان وکړ.
موږ زړور افسرانو سربازانو ته په ډاډ ورکوو قومونه ستاسو په څنګ در سره ولاړ دي. ټول قومي مشران او علما او ځوانان د تاسو سره دي او ملاتړ هم کوي.
بلوري ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ارخ کې د پکتیکا قومي مشرانو سره د سه شنبه ورځ د ماښام په کتنه کې ویل چې افغان حکومت به د پکتیکا د امنیت په ټینګښت د ولسوالیو د لارو د خلاصولو او مخابراتي ستونزو د حل په برخه کې اړین اقدامات وکړي. ولسمشر ویل ډیر ژر به د په شخصي پیسو د پکتیکا په شپږو ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړولو چارې پیل شي.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. وخت د سهار لسنیمې بجې سوې. د مهم خبرنو د لنډیز پر لور تاسو پام را ګرځوم. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل دی چې د هغوی د ګوند په مشورتي غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پانما اسنادو په اړه به د سپریم کورټ له فیصلې سره ولاړ وي او له وزیر اعظم نواز شریف به د استعفا غوښتنه نه کوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو ویلي که د پاکستان مرکزی حکومت په راتلونکي میاشت کې هم په فاټا کې پر اصلاحاتي سپارښتنو عمل ونه کړي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کوي. دا پریکړه تېر ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د پارلماني غړو او سیاسي مشرانو په ګډه غونډه کې وشوه. په افغانستان کې د وسال طالبان یو مشهور قمندان پر ماښام په میدان وردګ ولایت کې د بې پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل تیر ورځ مشال لډیو ته ویل چې ملا حبیب الله چې په چک او د امیرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانمرګ بریدونو مسؤولو له خپلو دوو نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا هغه تورونه رد کړی دي چې ماسکو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړی د اپریل پر 15مه نیټه په ماسکو کې د بی خبری غونډې پر مهال وویل چې دا تورونه بی اساسه او دروغ دي. په امریکا کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان جنرال جان نیکلسن د اپریل پر 23مه نیټه په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس سره ګډې خبری غونډې ته ویلي و چې هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې د افغانستان په جګړه کې د روس په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. د مذهبي ازادي په اړه د امریکایي حکومت یو کمیسیون سپارښتنه کوي چې پاکستان او روس دې د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي سي چې د مذهبي ازادي سرغړونه کوي او د ځانګړي اندیښنې وړ دي. د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیسیون تیر کال هم د پاکستان په اړه دا سپارښتنه کړې وه، خو د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا سپارښتنه رد کړې وه. او د روس لوی څارنوالۍ د تیلو د پخواني میلیونیر میخایل خودورکوفسکي یو غیر دولتي موسسه په تور لیست کې شامل کړه. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي. وسواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريالي رفعت انجم د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چورته ورسو.
ایکسپریس ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ پر پولې رابطو لپاره جوړ کړی شوی د هارد لاین د لارې د پاکستان پوز هند سره د سشمیرنې په هکله رابطه کړې ده. د پوز د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر ترمخه هند یې په کنټرول کرخه د سشمیرنې عملې د هلو ځلو نه خبر کړی دی. ادارې وایي چې د سشمیرنې عملې تحفظ یقیني کولو لپاره د پوز د هند سره خبرې اترې کول یو ډیر ښه ګام دی او دا یو مثبت اړخ لري. په دې شامنظر کې نه یوازې دا چې په کنټرول کرخه به د سشمیرنې عمل په ښه توګه ترسره شي، بلکې له وړاندې خبرولو سره به په کرخه د بل اشتعال ډزو کولو او نورو پیښو هم مخنیوی وشي، کومې چې د غلط فهمۍ له وجې رامخته دي. ادارې په وینا چې څنګه د سشمیرنې لپاره په هاټ لاین رابطه وکړی شوه، همدا شان په نورو معاملاتو هم د هند توجه راګرځولې کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سپریم کورټ کې طیبه تشدد کې سوریدنې پر وخت اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې حکومت د ماشومانو تحفظ او چایلډ لیبر خلاف بل تیار کړی دی، پسې چې چیف جسټس ہدایت وکړو چې حکومت دې د تجویز شوی بل کاپې ته ټولو فریقینو ورسوي او بل دا چې په دې د سیول سوسایټي رائے هم واخلي. ادارې وایي چې چیف جسټس وایي چې ماشومانو نه سخت کار اخیستل یا کول یو معاشرتي ناسور دی، د څه لپاره چې د نوي قانون سازۍ ضرورت دی. موږ له د خپلو بچو د حقونو تحفظ کول وي او هم په دې وجه عدالت د طیبه پیښې خود نوٹس اخستے دے. اداری پوینا پا اسلام آباد کی دیوجش پکور کی کارکون کی پا لسکرانی معشومی طیبی تشدد قول ناقابل بیان دے او هم دا شان نور سمرا معشومانی او معشومان دی چې داس ظلم ښکار دی، خو نه خو حکومتی ادارو ته د دې څخه بشتا او نه پروا. اداری زیاتوی چې باسر خلق د پیسې په زور د غریبو کورنو معشومان تر لاسه کړي او بیا یې لکه د خپل غلامانو ساتي. اداری اخر کې وایي چې د حکومت په معشومانو د سخت کارونو مخنیوي لپاره قانون سازی کول یو ښه ګام دی، خو ضرورت اوس د دې خبره دی چې نوی قانون په هر لحاظ سره مؤثر کړی شي او په دې عمل درآمد یقیني کړی شي چې دا شان په راتلونکي وخت کې یو ماشوم هم غلام نه کړی شي او دا هغه نه سخت مشقت وانه خسته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په داسې حال کې چې تمه کېږي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې اداره به پر پاکستان د افغان وسلوالو د افغان طالب وسلوالو سره د همکاري له وجې فشار زیات کړي، واسټریټ جورنال ورسپان لیکلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره د شو همکاریو هیله لري. بلخوا د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په زندانونو کې پر بندیانو د ریپورټ سوي شکنجې په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټ ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی اسلام آباد غواړي چې د امریکا نوې اداره ورسره د هند او پاکستان په منځ کې د کشمیر پر سر شخړې حلولو کې مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال او رسپانې د هغه لخلي لیکلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل جګړه ختموي، اسلام آباد واشنگټن سره د سیمې ثبات لپاره مرسته کولی شي. سیړونکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر پاکستان فشار زیاتوي. دوی په ملي امنیت شورا کې جنوبی او مرکزی ایشیا څنګ د مشر په توګه د لیسا کرټس ګمارنې ته اشاره کوي. وال سټریټ ژورنال او رسپانې لیکلي چې دا مېرمن د هریټیج فاونډیشن څېړونکې وه او په دې وروستیو کې یې په خپل یوه څېړنه کې د پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما په اړه لیکلي وو چې هغه د پاکستان په اړه ډېره نرمه پالیسي درلوده. نوموړی زیاته کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید یقیني کړي چې پاکستان نور د حقانی شبکې او طالبانو لپاره پناه ځای نه وي. یوی کارپوهې سارا واټسن ورسپانې ته ویلي چې د پاکستان یوازې کول به ښه خبره نه وي، خو په واشنگټن کې داسې خلک شته چې وایي دغه هیواد باید د خپل عمل پایلې وویني. بلخوا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اړه لیکنه کړې چې وایي افغانستان کې زندانونو کې قیدیان تر شکنجې لاندې نیول کېږي. د بشري حقوقو د ادارې لیکلي چې دوه کاله کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی وعده کړې وه چې افغانستان کې به په زندانونو کې شکنجه ختموي، خو د کمیدو پر ځای په بندیانو تشدد ډېر شوی دی. په دې لیکنه کې راغلي چې افغانستان په دې اړه ملګرو ملتونو یوې کمیټې ته خپل رپورټ هم ناوخته سپارلی. کله چې د دې کمیټې غړو د اپریل په 15 تاریخ سره ولیدل، نو پوښتنه یې وکړه چې ولې تر اوسه پورې پر هیڅ لوړ پوړي پولیس یا استخباراتي افسر د بندیانو د شکنجې په تور کې مقدمه نه ده چلیدلې. په جنیوا کې د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي چې افغانستان یو څه پرمختګ هم کړی دی. د دوی د رپورټ تر مخه افغان حکومت اوس بندیانو حالت ارزولو لپاره خپلواکو څارونکو ته اجازه ورکوي، خو د ملګرو ملتونو په وینا حکومت باید هغه چارواکي بې سزا پرې نه دي چې پر بندیانو تشدد کولو کې لاس لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
از موږ غل مشال رادیو خبري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خواني او عمومي کمانډان ویل دی چې په دې هیواد کې 15000 نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا شته. ډیوډ پټریس دا خبره په داسې وخت کړې ده چې دا پرون لمخې په واشنگټن کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره غواړي چې په څو اونیو کې د افغانستان لپاره نوې کړنلارې ترتیب کړي، او په دې کړنلارې کې دا اعلان هم وکړي چې افغانستان ته به نور پوځیان لیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
متقاعد جنرال ډیوډ پټریس په دې باور دی چې په افغانستان کې 15000 نورو امریکایي پولیو پوځیانو ته ضرورت شته. پټریس دا خبره بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وکړه. تر دې مخکې روانه اونۍ کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو خبره یاد شوه. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبه په ورځ ویل چې له هم دا وړاندیز تر غور لاندې دی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 8500 امریکایي پوځیان شته. ډیوډ پټریس چې د 2010 کال له جولای څخه د 2011 کال د جولای تر وروستیو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو، بلومبرګ امریکایي تلویزیون ته وویل چې امریکا په افغانستان کې نورو پوځیانو ته ضرورت لري. زه فکر کوم څه چې موږ باید په افغانستان کې وکړو هغه له دغه هیواد سره دوامدار ژمنه ده، او باید نور د دغه کال په کال ستونزو مخه ونیسو. په حقیقت کې که موږ د پوځیانو شمیر کمو نو له هغې مرحلې لرې یو. ښه دا ده چې له ائتلافي ځواکونو پرته 15000 نور پلي پوځیان ولرو. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2000 نور امریکایي پوځیانو ته ضرورت شته تر څو دغه اوسنی پټه په ولاړ حالت له منځه یوړل شي. د متحده ایالاتونو د جنو ورځپاڼو په وینا په افغانستان کې امریکایي پوځي قومندانانو د شاوخوا 3000 نور پوځیانو غوښتنه کړې ده. متقاعد جنرال پټریس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم پات شوی دی، په دې باور دی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لاستولو سره به افغان ځواکونه پیاوړي شي. دوی سخت جګړه کوي او د خپل هیواد لپاره وژل کیږي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی په پښو ودرو، او دا د هغه ماموریت لپاره چې بیا کله افغانستان د ترستانو په پناه ځای بدل نشي لکه چې پخوا وو. د راپورونو له مخې په راتلونکو شاوخوا 3 اونیو کې شای
د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي چې په هغه کې ممکن افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او که چیرته تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د خبريالانو د ژغورنې کمیټې د راپور په حواله لیکي په تیرو 15 کلونو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان د خپل کار لوجي وجل سوي دي. د راپور وايي د پرمختللې ټکنالوژي استعمال ک یو خا د یو خبريال کار اسان کړي نو بل خو د هغه ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي دي. دغه راپور مهمه برخي له فرخند اسد څخه ورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په اوسنی دور کې چې د جديدي ټکنالوژي استعمال زیات شوی په نړۍ کې د خبريالانو مشکلات هم زیات شوي دي. د خبريالانو د تحفظ د غیدارا چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست نوميږي وايي په ټوله نړۍ کې په خبريالانو حمله د دوی په کار تنقید او د غیر جمهوریت ریاستونو لخوا په خبريالانو تشدد هم زیات شوی دي. دغه کمیټې مشر جول سیمن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په موجوده وخت کې تر هر وخت ډیر د خبريالانو لپاره کار کول ګران شوی دی. سمن د 2018 کال په مطبوعاتو د حمله په اړه په یو رپورت کې چې د نه پورسخپور شو ټولنیزو رسنیو ته په اشاره ویلي چې که څه هم د ټولنیزو رسنیو سایټونه عام شوي او موبایل کیمرو نه اوس خلک زیات کار اخلي خو غیر جمهوریت حکومتونو هم د رسنیو او خبريالانو د ځپلو هڅې زیات کړې دي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل دغه رپورت کې دا هم وایي په 2014 کال کې 295 خبريالان په جیلونو کې اچول شوی دي او په 13 کالو کې په ټوله نړۍ کې 322 خبريالان وژل شوی دي. خاغلی سمن دا هم وایي چې دغه پرمختللې ټکنالوژي نه غیر جمهوریت حکومتونو هم په دې موده کې زیاته ګټه واخیسته او دغه د معلوماتو او خبرونو د کنټرولولو او د خپل واک د ګټې لپاره استعمال کړه. سی پی جی په خپل تازه رپورت کې دا هم وایي چې ځینې وختونه د سرکاري میډیا لخوا حکمرانان او ریاستونه جعلي خبرونه هم ورکوي او دا شان د خپل وخت بچ ساتلو لپاره استعمالوي. جول سیمن وايي په ځینو هیوادونو کې حکومتونه د دغه پرمختللې ټکنالوژي او د میډیا د طاقت خبر دي نو دوی ډیره نرمه پالیسی هم لري خو ورسره د خلکو د رائے د اظهار په ازادۍ هم هر ممکن قدغن لګولې دي او ډیرو حکومتونو داسې پالیسی هم خپره کړې ده چې څنګه به په یو ډیره نرمه پالیسی مطبوعات کنټرول ساتي چې نه خو په هیواد کې څه اړې ګړې جوړ شي او نه د حکومتونو خلاف خبرې خپرې شي. سیمن وایي ریاستونه د خپلو مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره ډېرې سختې پالیسۍ لري او په ډېرو هیوادونو کې د یوې پیښې په اړه غلط او جعلي خبرونو ته هم اجازت ورکول کیږي چې دا شان د خلکو پام د رښتیاو نه واړول شي. بلخوا د بیپولې خبريالانو سازمان په خپل یو رپورت کې ویلي په تیر یو کال کې هغه حکومتونه هم اوس په میډیا کنټرول ساتي چې په خوای د میډیا په ازادۍ باور لرلو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې د یو ځانګړي ونیز خبرونه مشالونه پر لور. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د نوموړي د نامتو مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی ده. نورازي چورته غوښو دا تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنيري مو د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په شپږم نیټه په خبر سره نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبد التواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1928 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغلته یو کلی د کانکولا په هغې کې دی پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهوره ده. د دې د وجې نه په باچا باندې مهدی باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په ادبي دنیا کې خلک د مهدی باچا په نوم باندې پېژني. مهدی باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حقله باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی باچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې خلوستي سړی و.
مهدی شاه بچا له زلمیو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی و او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی و. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څیړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی باچا د نزدیکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نو د کټارو د نه په عمرونو کې نو کوم د سوکاله کشرو او بس په مرتبه کې او په رتبه کې په دې سره برابر او د دې د چین اوربان یاو. ما په دې اخیر عمرونو کې هر ډول لري تللې د پښتو ادب کې خدای خدمتګار د شباب په اړه کې دې ډېر نور تر حدا بلکې زه دا وایم چې خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لیکوالۍ سره مين غره دي. زه نه شم دا هم سره چې دا هو ناس په پاس پر ځوان د ټول د خدای خدمتګار نه د چا ته راګرځو متانات روي او پکې او خبرې وای په وو کو دي لکه هغه انقلابي سره یو خو ډېر انقلابي هغه دي
لکه څنګه چې مو اوریدل، مهدی شاه بچا باچا خان ته ډیر نږدې و او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی باچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې وي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د باچا خان د تحریک په حواله باندې لکه دا باقاعده او دغه چې باچا خان د دې لا کانفولې سره چې کله د کانفولې کې د لا غي براتې دي د سنګان مشورې کول د باچا خان په خوف او تانې کې د شابه تشلار بل طرف ته دوران کې د دې یو دغه د دې بهار کې سره فسادات شي په ټول دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه تلړ او د دې روزي ډېر مدغیب دې لو هغه نه خلک راځي چې کوشش کوي پر دې پوری چې د دې د کور خلکو یې چیرې دی او پاتې وي. په هر حال د هغه سردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خوره پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشرې پوری تماس پوری نه دی نو د ټول هندستان کې دا یو مثال هم قائم کړی چې ان څه دی خپل ځان د تور لکه دې کې د دې ته ارز کیږي شي او دې ته بیا غږی کې خپل جزار الټوم دی جوړ دی سیاسي افکار او حواله باندې د دې زیاده پښتو د دې پاتې شوی د پښتو د دې نو هغه خلک چې هغه
بادشاہ خان کے سمجھے آگا پدے نہیں ہوا رکھ کر دیا خالی سبھی کا کان دیا ارے پدے ہوا رکھ کر جی زما ددی پبلک سر دس دن میں پڑی اور یہ ددی دغم لری ماں کے تم دا وقت میں کدی بان ماں کتاب نکلے گی آگا دور کے نہ کدی بادشاہ خان کے سمجھے آگا بدخل ذاتی مسلم دی طرح شریکو لے سیاسی والے سرو گرو زما خیال لے کے بادشاہ خان سے کم مخصوص خلق نبائی کے میری شاہ باجا یو ڈیر اہم اور یو ڈیر بنیادی کرے
میر مہدی شاہ بچا دی یو لیکوال په هیڅ د شلم پیړې په لیکوالانو خپل اغه سپری خده دغه افسانه د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي د مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسی هم ډیر لیکونه ناچاپه پراته دي په دې اړه ډاکټر نور البصر امن وایي
دا افسانہ چې دا هغه کې هم نشان او پټو د بډای ټال دا ټول افسانی چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم بیا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې دا هغه چې کوم میسج دی دا هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسې دی شي اگر صحابتی لکھن اگے کری دی اگر یا تانا تخلیق کری دا کاغی تخلیقی لکھن کری دی تخلیقی لکھن دی اگر تنقی دی اگر چھولو کی دگا دخدائی خدمت دارے اگر شعور باقی دے طور باندے اگر جار راجی
میر مہدی شاہ بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیر مودا د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده هغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخي او د قلم په وسیله د خپل اولستونز را برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیت په خپل افسانو کې داسې خوندې کړی دی چې د رښتیا او ګمان پکېږي نوموړی زیاتوي
خدای چې په تاسو په تحریک دوان کې د شابا چې زلمه وو د پاکستان جوړې دو نو په جوبن کې وو خو د هغه وخت کې یو خانه یې تاسو دا چې څنګه چې پاکستان ته جوړې دوه تاسو د خدای چې مدګارو حکومت امریکا شو د کمپان مستند حکومت جوړ شو د پاکستان خانه یې چې شپه کال کې چې څومره ظلمونه په خدای چې مدګارو باندې شوي دي اگر په دې افسانو کې تاسو له کومه څه څنګه ورته وایي چې دا په کې ټول مخ چې څنګه پای نه کې ګوتی دا څه په کې کتل کېږي دا پاکستان د دې بعد دا چې یو خدای شه د ګار اکثر خدای شه د ګار او غریبانو نه وته دا هغه کې څه پردا په کې ډیرو نو عربه کریم خانه کې دا څه یو سړي کیسه کوي چې دا وسته به تا نه کې دومره وانه دومره وانه چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې او هغه کې نو دی چې هغه وسلوت کولو او څه به ورسره دا وانه چې پاکستان زنده باد ځکه چې په دې خانه کې بیا ظلمونه کولو چې ورته چې تاره به نه پریدو چې تر څو دا نه ویلې پاکستان زنده باد دغه ځکه چې بیا چې دا رښتیا کې خېدي دا دروغ واقعیت نه دی
چرنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په هيسه د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله غو د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه نه دی دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې مخ پنیر هغه د تمریک او دغه د سیاسي اثر چې کوم دي پنیر بیان کړی دی زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه د غوې مو دي فکر دي د دې له سره چې کوم دي بیا کوم دوه ګور نه یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې ځکه پنیر چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې دي د ټول مزیات زما په خیال د افسانو مجموعه چې کوم دی هغه دی په پښتو کې دا ترند شروع کړی چې د ټول مزیات افسانې د مجموعې افسانوي مجموعه چې کوم دی هغه دی الی کړو چاته ده د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې
کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کښو د کلو د باندو د دې خلکو نبی راغب کړي او په هغې باندې ګو چې هغه سیاسي افکار هم په هغې کې پیلي دي. خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم مونږ ژورتیا دي نبی په افسانه کښې نو هغه په دغه حواله باندې ده. بیا دي د یو مفسر قرآن په حیث باندې د سورې فاتحه تختې چې کوم دی هغه دوی لیکلې وو هغه چاپ شوې دی پورې لکه دغه د دوی یو ډېره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کښې ډېر عام فهم یو تفصیل دوی وړاندې کولو کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دوی نظمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخدي دا زموږ د مخدي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدي شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وه او له دغې کبله یې د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځې شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تېرې کړې او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند د حکومتونو لخوا ورسره هم څه مرسته نه وه شوې. نوموړی زیاتوي
څومره چې دغه د سید بند صوبت نه هغه نور خلک تېر شوي دي په خدمي خدمت تحریک کې نو د هغې نه زیاته برخه چې کوم دی دا وی چې کوم د سر غړي نتایج د باچا خان به واخلي او باچا خان په څه کې کوم بل د پټه ولاړه کوم د خپل پای کې ملي شاه باچا دغه تکلیفونه د جیلونو د پابندو او د ډېر لکه داسې چې دوی په کې د غربت سره خري نو هم د دوی بچي چې کوم دي هغې په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچي ځای ته ونه رسېږي او دوی نه کړي او هغه د دواړو اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارونو لګیا دي. دې نه پته لري چې مستقبل هم چې کوم دی د دې تحریک لپاره دې سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړی.
د ژوند په آخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لرې کړی شو. ډېر حساس بنده و او دې سره یې زړه ته ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخیسته او د قرآن پاک تعلیماتو ته یې ځان وقف کړی و. ډاکټر وقار علی شاه د هغې د ژوند د دغه دور په اړه څه داسې وایي؟
زما سره یې ډېره زیاته مینه وه او زه په هغې کسانو کې وم چې یو څو کسان لکه دته اپروچ هغه و هغه ما ته کور تعلق وي نو لکه ژړېدو وه بالکل په رک ورک پورې ژړوي زما په مخ کې دا مې لیدلي دي د هغه اخر عمر یو ځله څو څو ځله یې په دې خبره باندې ژړلي دي ځکه چې د پارټۍ کې زما اول د هغه لیډر هغه لیډر نه و چې چا نه مخکې وروسته موټرې ګرځي را ګرځي هغه یو یو مخلص کارکن وو پر پارټۍ کې انفلوئنس ډېر زیات و خو خلکو یې خبره ډېره زیاته منله. بیا په کې چې څه وخت کې لکه پارټۍ کې ولی خان نورو سیاست نه شاته شو هغه ګروپ را مخکې شو نو بیا مهدي شاه بچا په دې پارټۍ کې لکه هغه غوښتل چې که دی لاړ شي نو ښه به وي ځکه چې زما په هر میټنګ کې سپینې سپینې روغې روغې سترې سترې خبرې به یې کولې هغې به څوک ټینګ دې نه شو نو بس روغې د شهباز نه لرې کړو بیا ورو 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 شهباز دفتر کې به ناست وو ځکه چې ټول خلک به مهدي شاه بچا سره تلو را تلو بیا هغه پښتون چې شروع شوی بیا د هغې نه لرې کړو.
د ازادۍ د تحریک دا نوموړی مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خپرونه بل ونی با د عدم تشدد د تحریک د یو بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
سولے پر لو
مستقبل خاورا
یو ناسا بدر جو شو په بزدا مړی مراده و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غ مین نه ژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.